سلام وخت په خیر. په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شپې، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. وړاندې ازادي راډیوي مجله خپرو، خو تر هغه مخکې خبرونه و راپورونه پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یوه پارلماني کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي. راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د پکتیا، خوست، غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي. د ایران دولتي ټلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1000 یاد کړی. خود ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 100 تنو ته رسیدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف فرمال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له ښه چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي. افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي. رابشو اول مطلب ته. د بشری مرستو مخکښو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو شپیر مهمو مرستندوی ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستی انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپل سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی هم دراز ویلي چې د کاناډا لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتو په شان د نړیوالو ټولنو لاټکلونو سره سم 20 میلیون افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستې کافی نه ګڼي. د اورزګان ولایت اوسیدونکی محمد انبیا د بيداسې وکسیز کورنۍ سرپرست دی چې څو غړي نابینا دي. د ازادي رادیو ته وویل
زه به یو ما ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش چې وریا بم ور دی چې اس شپش په خوا سره ور رايا کې ور پخوم څه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي ور ور شته نه می ور ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار مې سم ژر دی پر لکار دی زو ور په خواس په پخر گزاره کوم
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده د دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخه نیسي چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولېشي. د سشکال په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوي کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابول احرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچیر د بشري حقونو لهانده مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګري د بشري حقونو له جملې څخه نه دي. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشري حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق لپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو ښځې د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو له دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼل دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړي دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرح باندې کار جریان درلود چې بعد دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګری په تور په نیول شوی کسانو کې ډېر حرفوی سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډیر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بېوزله خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خود دوی تر څنګ یو زیات شمیر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدی یا سوالګري د خپل ژوند یو وزنۍ لارې په توګه غوره کړې دي. د دغه دوو طبقو په منځ کې دا ډېر ضرورت چې باید توپیر وشي او دوالو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې سي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کېدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کېدای شي چې که چیرې دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کېدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کېږي او کېدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط او همدارنګه دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دي تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته یې سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څباندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یو نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نوی د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د باندنیو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستان فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهیر وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاړول به له زیان خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په ځلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې، د نجونو د زده کړو د حق، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم لښ پښم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه شي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګي یو تل تاګه منه کړی چې د دوی په باور عمرونه څناسته زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې له امله یې څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوې نجلۍ چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي، په خپل کور کې د هغو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی چې له ښوونځیو پاتې. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی.
ولډیر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېره چې ته مې داسې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لارې پوره واوسي او چې وکولی شي ټولګي ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه، دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې،